مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د حساب د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندیشنو خبرو خو لومړی خبرونه د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له بریدونو سره ملکی تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوي دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی ترڅنګ وي او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پر وې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړې. بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصدق وایي وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر غنی د توحید په نوم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
اغه جمهور رئیس هر اورز کلیوی او اورز وروستا د دوستامونو او د کلوندانو او د امنیا کمانډارانو سره مسلسل او په دوامدار ډول خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیځ درې ولایتونه دي چې په تیرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابان دا حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې بنشتي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه دی ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما د څرګندوري پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ سرمشیزه په داسې حال کې جوړې شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوي وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بلاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبتو او یوازې پنځه ویشتو منفي رایو تصویب کړه. یاده شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کېږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. که ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي، یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو، متحده ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یوه توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر یوې کارګو کښتۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کښتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو وویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداری ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویبپاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شایي ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزي بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له سلو تر دوه سوه میلیونه ډالر پیري. د روسیې مرکزي بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تېر یوه کال کې د دې هېواد د بهرنیو اثارو په زیرمې کې یو سل او شل میلیارد ډالره کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمېدل و. د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربن له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په سلو کې شل لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرتوب لا ډېره زیاته شوې. د دې سازمان وی څېړونکي خوري مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کوي و دا د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په کابل کې د چهارشنبې د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
بد امنی چې کوم ده د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو ازموینه واخیستل شوه.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر اټ نیمو بجو وروسته د یو کلی زر ژغونه ډرامه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سترګه ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبې په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان یې ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرګ ژوبلې له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو حوریه مصدق څرګندونې موده احمد تکل پر راپور کې واوریدي چې حوریه مصدق وویل د چهارشنبې په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید و، ځکه چې ملکیان یې په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خپرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو خپرونو په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون د وروستي برید په حق لا چې یو شمیر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خپر کړي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي دا په هغه یو ځای باندې نوې برید دی چې ګڼ شمیر بهرنیان هلته تګ راتګ لري. ورځپاڼې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي ټاکل سوی وه په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت ترسره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم وربلل شوي وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبې د ورځې دغه برید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورځپاڼې د نواز شریف دا خبر هم راخیستی چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوي ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په کابل کې وروستي برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړې. ورځپاڼې لیکي چې د پارک پالاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمه کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په وروستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلي چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی وو. خغلی هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په محل شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي یې ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. د وویل چې په دې اړه یې افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د تیرې سه شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي، خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رد فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړي. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځوي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ په خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډي خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پوری کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له ده څخه یې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پوری کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
داسې ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغوی برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصا د ایم کیو ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته را نه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده د 1300 کالونو پاکستان کې د سیده ترګری مسله ده او دا چې کوم اسلامي سختری ده خلک دي دا غی له خوا د فسکیږي او اسماعیلانم چې دی هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ور باندې نه و شوی خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی و. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي.
بالکل زه دا وایم چې پاکستان لخوا دا چکم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چکم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوکی افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چکم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره مو شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د څېړونکي ډاکټر محمد تقی څرګندونې مو اورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوپوري بیا ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان عدلی وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو د دې قانون طرح د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور ازادي راډیو ته وویل دا طرح په سوله ییز هدف ولاړه ده. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښي چې خو ورڅخه د استفادې زمینې لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبه په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اټومي انرژي د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر چار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کېږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلیت د زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې دغو کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنۍ زده کړې کړې دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل سي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رامایون رحماني وایي په دې دوره کې 191 تنه د نرسینګ عالي قابلیتګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کېږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې 68 تنه شدید چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
کېدلی سي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکمو او دا خوندي کولای سي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په درو ولسوالیو کې د زیاتې نامنې له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په نورو 14 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په هغو ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکښې نه وې.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
زه قابله پیسې انشاءالله کله خیر سره فارغ شوم نو هیڅ دازیه مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کوم.
د یادولو وړ ده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټر موجودیت نه لري او ټولې روغتیایي چارې د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریدونو باندې کوم عکس العمل څرګند نکړل نکړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شول دی، ځکه چې هلته د پوینا یو امریکایي وشل شوی دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څرنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خبره کړې دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او دغه بریدونه یې غندلي وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتيایي ستونزې دي. د عامه روغتیا وزارت دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي خوشبختانه په هلمند کې روغتونونه زیات دي، خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته، چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولو اس ایم ایس کې لیکلی دی، پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیشي دا خپل عیب ولې نه وایي چې افغانستان زما له لاسه خراب شو. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی، د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخته مخته خوشبیني وه، خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړي دي بدبینه شوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو، خو 8:30 د لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سترګ ګوري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبري وکړي او هغوی ته یې لارښوونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات په بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران سره د نړیوال توافق په اړه د بیا غور او بالاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پوروي کارګو کشتي چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې تیر ورځ ډزې وکړې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي आवाज دی. او د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپل بهرنیو اسارو د زیرمې د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې لسلو تر 200 میلیونه ډالر پیری. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. یو کلی او زر شخونه ډرامه او د ازادي راډیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. زما همکاران په کابل کې د خبرونه مختبی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د ځکه داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واوري چې مقیم او شاغا څه کوي او څور پیږي.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شه ولی، ما له نثاره پوښتنه کړې.
هو ما ته یې دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم همدانن ویش وکړه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکه اسنادونه یې.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته. تاسو ما ته چل جوړ کړه، خوندو ته دیم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځای خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی. دی خو ډېر غوریږي.
هو ورونه هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شاته کړه.
ولې موږ څه کړي؟ تا څه کوې عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوې؟
درځه تاسو ته زما زور نه معلوم. ها
نه، ته پرېږده شاغه، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه ده خبره ګوډه.
شاغه ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی. خیر دی، یو لاره به ورته پیدا کو.
زه لاره پیدا کوي. راشه
دلته ډیر غال مغال مه جوړوئ، ورځنه ساره کنه تا به دم د ورور څنګ ته واچوم.
حمر صاحب تاسې دوه رنګي کوئ ګورئ.
بس که غواړئ چې ورور دې له بندیخانې نه خلاص شي باندې لاړ شه او له شاغا سره خبره سپینه که بیا راشه.
لاړ بشم خو نه پوهېږم چې
راځه. راځه نه ساره، زه او ته چې سره جوړ شو هر څه به جوړ وي.
درځه.
عامر صاحب دا د څنګه کار وکړه؟ ما ته خو له ولی جان نه شاغا ملامت معلومېده.
څه وکړم اوس په انډیوالۍ کې ګیر راغلی یم. شاغا چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره.
کومه خبره؟ غم مه کوه، څه وعده مې چې درسره کړې در رسیږي.
هغه خبره دې سمه ده، اندېښنه مې بل ځای ده.
اندېښنه نه ساره، ولی جان ته پرېږده چې سرونه یې سپین کړي. مونږ چې څه کرو هغه به ریبو او مزې به کوو.
شاغا خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جوزر وخیجي. که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه سې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی، خیر به مې نه وي.
عامر صاحب ته پر خو به د انډیوالۍ خیال ساتې، نو زه دې هم یو وخت به درد خورم.
هو خو چې درد مې د رغېدو وي، داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي.
د لاسه به دې څه م نه ووځي، ډېر څه به دې لاس ته درشي. زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي، موټی به دې ډاکم.
ګوره دا ټولې خبرې دې ښې دي، خو د نثار سره دې د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا.
نو دې کې څه خبره ده؟ او خو رسمي جلد دې پسې لېږلی و.
شاغا هر څه چې وي قانوني لاره دا نه ده.
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه، پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي؟
شاغا ستا لانجه له نثار احمد سره ده، نه د ولی جان سره. او بیا ولی جان په حقه دی، ځکه ورور یې غلطي ورسره کړې ده.
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته، بس زه همغه ځمکه غواړم او ته دې خپل.
غلی شه شاغا، خبره دې څوک وانه وري؟ اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي.
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده، ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال را حل کا.
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبونه نه شاته کوم، خو چې یوه لاره ورته پیدا شي.
انډیوالا ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه، ځمکه راته ترلاسه کړه، بیا دې دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي.
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا؟
پیسې نه لري، او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم. ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی.
جمیله نور پوه نه شوم، بس ولی جان یو څو تیزې تیزې خبرې وکړې. هغه د پولیسو عامر عسکر ته امر وکړ چې بندیخانې ته واچوه.
نثاره نو تا ونه ویل چې د ولی جان څه ګناه ده؟
سلطان ماما ما څه ویلي وای؟ شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ د پلارو نیکه ګټلی کوري.
نثاره یوې خبرې خو زه حیران کړیم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی. د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه.
جمیله سر خلاص کا، دوی په ولی جان د زور کار نه شو کولی، ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی.
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي؟ نه پیسې لرم او نه ځمکه سته. ما نه خو لاره ورکه ده جمیله، تاسو یوه مشوره راکړئ.
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه، د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې، اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو؟
ما ویل چې ځمکه به خرڅه کړم، اوس ها بسم د پوره وړو پورونه به خلاص کړم. خو
وایې تلله اوبه نه راګرځي، اوس تیرې خبرې هېرې کوي. دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی.
حال به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما؟ هغه شاغا هم دا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم، او اوس مځکه زما نه ده، د خویندو او ورونو مې ده.
شاغا به هر څه وینو.
سلطان ماما خوایي، خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو.
قانون؟ خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کېنوه. دلته خو قانون زما مدعي سوی، نو زه فریاد چا ته وکړم؟
ته
زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصول ګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک
یې؟ عامر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک یې وایم؟
اوهو شاخه،
اوه زه یم عامر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطا یې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلې وي.
کار د وارخطا یې د عامر صاحب، ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخښه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلې وې هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه، بس ځمکه دې خپله وګڼه، نه سار به رانه ځانه مونه خوروي.
والکه عکس واخله، د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچکه او موټر ته ور
واچوه.
دا خبرې به په څارنوالۍ کې سره سپینوم چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
امبسله کې ته خو زما خبرې ته غوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې په ښځه ورنه کوله.
دا څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دې تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
اے ځوانه، تا ته وایم
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خو یې خېدلی نه، لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی، سر مې لږ درد و.
بد خو دې ونه ویل وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې؟
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خو بیا نظر شو ډریوري ما کړې ده او ګنګ سګول ته راته.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکړه.
وای په خر سپور او خر ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شي، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې پیسې
کور دې ودان تک زه لاړې ماشه.
هی هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې بشم یار، اصلا ما داسې د دې دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویل یې په همدې هسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم. اے وروره لارې ته دې ګوره، خلک ولې پټي کوه؟
ته خپل اړوین دې.
هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ، د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه، راتلی شم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو، له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي، عدالت نه پلي کېږي. تاسو په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده، او ولې هر څوک له فساده سر ټکوي. په خبرونه کې د ګران میلمه نظرونه هم شامل وو او نن راسره میلمه مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت دی. ښاغلی سعادت صاحب، زموږ خبرونې ته خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران.
خیر اوسې مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسو هم راسره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس، بله شمیره 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په همدې ډول تاسو کولی شئ زموږ سره په 0 اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېته صفر یو شپېته شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدي چې په اتومات ډول ثبتېږي. سادات صاحب، هر څوک د فساد څخه سر ټکوي، تاسو ډرامه هم واورېده، بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړي؟
جناب زدران صاحب، افغانستان قوانین لري، خاصتاً د فساد پر ضد. همدا اسلامي قوانین هم دي. د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی، په دې کې هم دي. همداشان نور مدني حرکتونه قوانین چې دي، په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنې شوي دي. فساد غندلی دی په هیڅ قانون کې، که هغه په افغانستان کې دي که په نور نړۍ کې غیر مسلمو هیوادونو کې دي. فساد ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، بډی رشوتونه غیر قانونی عمل ګرځول شوی دی. دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو، فساد ډیر شي، یو خدا چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگونه وشول، خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای، قانون په سمه توګه عملي نه شو. د چارواکو ستونزې پکې دي، د خلکو ستونزې پکې دي، د ځینو هغو زورواکو چې هغه د فساد له لارې، د غیر قانوني کړنو له لارې غواړي چې خپل هدف ته، خپل مرام ته ځانونه ورسوي، د هغې لاس پکې دی. خو لوی لامل دا دی چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. کچېرې حکومتي چارواکو ته راشو، خپل حکومتي چارواکي دا مني چې دلته قانون تر ډېره د چارواکو له لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی. خاصتا اوس ګورئ، دغه ډرامګۍ چې اوس نشر شوه خورا ډېره دردونکې وه. یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی و، شرکت ته ورغی، د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی، ارمان یې ویسته، ډېر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته دوی ته وظیفه پیدا شي. کچېرې دلته قانون عملی شوی وای، فساد نه وای، بډی نه وای، رشوتونه نه وای، د ډېرو ځوانانو ارمانونه و پوره شوی وای، داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی. په دې اساس ځینې خلک چې دا وای وي، لانجای وي، یوې درې ته ورشي، هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لانجا کې بریالی شي.
خیر اوسې ډاکټر صاحب کمال سادات، ستاسو ځواب مونږ واخیسته. اوریدونکو ته په طرف ځو، اوریدونکي له وردګ ولایت څخه لرو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ. بله، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. اوریدونکي خبرې نه کوي، د بل اوریدونکو په طرف ځو، بل اړیکه اخلو. مهرباني تاسو زمونږ سره وصل یې. ازادي راډیو ده، د فساد په اړه خبرې کوو. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. نوم دی وای کوم زنه د اړیکې نیولې؟
سیدار زازه هم
او ډیر بخیر راغله. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم مرشدات سے تولاندې کوم. یعنی دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شوه، د دې علت ټول فساد نه دی چې یو سړی په ښه په اداره کې ناسي یا په پوست کې ناسي. یعنی نور یو څوک ورځي او هلته هغه یعنی ورکېږي، هغه پوسته یا هغه قمانداني ټول تخریبېږي، له منځه ځي. لکه مونږ تاسو اورو چې پرون هم کې وکه چېرته
سوال مونږ وخت جنگونه د فساد سره یو رشته لري وي.
کله کله داسې کېږي چې کوم امنیتي چارواکی یا قضایي چارواکی هغه کسان چې هغوی مجرم وي، هغوی ته سزا ورنه کړي، هغه د بډو رشوتونو له لارې خپل کې بالکل په ټوله نړۍ کې بیا امنیتي پیښو ته لار هواروله.
مهرباني. بله اوریدونکو هم اخلو، د دوی ځواب وشو. تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولي؟ د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلې، خبرونه اورې. مهرباني.
روڈ باندھ بتاؤ میرے روڈ باغرا میدان کے 10 کلو میٹر کے ہاتھ لاری طرح بولے تو سب پورے
موبایلونو پیسې او مال څه کته ټول څه پوښتنه ما ناکه کړي دې دا حالات خراب شي خبر را سره کړي
تا سوال وخت بالکل خیر اوسه سوال ډاکټر صاحب اخیسته در سره خبرې کوي
جناب زدران صاحب ډیره مننه د ملګری نه چې ټلیفون یې وکړي ګوره زمکه په څو کې اسمه دی یو سلطنیز مکی دی چې اوس موږ ورته سرکاري یا حکومتیز مکی وایو ځنې شخصي مکی دی پرختی هم چې په شخصي ځمکو باندې هم ځینې زورواکو د ځینو کمزورو په ځمکو کورونو باندې دعوې کړي دي ځینې سلطني ځمکې دي چې هغه هم په ملیونونو جریبه ځمکې چې دي ځینو کسانو قصب کړي دي باید هیڅکله داسې ونه شي نو هغه سلطني ځمکې چې هغه خلکو نیولې دي هیڅوک حق نه لري چې په هغې کې ابدی وکړي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت هغې دپاره پروګرامونه لري باید هغه عملي کړي ځینې شخصي ځمکې دي لکه په ډرمګۍ کې هم چې دلته یاد شوه نو کچیره پر اختیا هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوقو پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي حکومت په مونږ باندې ځانته حقوق لري مونږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په مونږ باندې حقوق لري او وګړی باید د مونږ بل وګړی احترام وکړي په دې لحاظ کچیره د خپل حقوق څوک پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نشي رامنځته کیدی خاصتا جناب زدران صاحب دلته د ځمکو په سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایا ادارو کې ځینې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځینې د قضایا ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکړي که حکومت کې ستونزې شته
د دې موضوع باندې خلکو پیغامونه هم پرېښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قاری سه پښتون ډیر خیر راغلی
بلې مهرباني مجرمین یا دین چې په سخته زمینه برابروي او د هغه هغهنه پرځم پیسې واخیستلې دغه رقم مفسدین بیا ګرځېږي قانون کې پرې څه جزا څه شي او پرځم د ډرامې په حساب کې درته وړم لکه مثال چې خپل پر خلک خلاصه کړه اوس د همدغه کوم شر
دویم سوال کې ستاسو آواز صفا نه وو او د ځمکه په سر باندې موږ ډېرې خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخیسته
بالکل
مهرباني ورته ووایه مهرباني
دوی وویل چې دغه ځمکه په سر خبره وکړه بیا د لنجې رشوتونه دغه یاد کړل ګوري افغانستان مسلمانه ټولنه ده هم په دواړو اړخونو درته غږیږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په هغې دنیا کې او په هغې دنیا کې څه قانون دی د افغانستان د جزا قانون 2450 تر 2350 مده پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوی دي چې څوک رشوت اخلي څه ورسره وشي د جزا قانون ګوري همداشان مونږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندوستان کې هندوان ډېر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویت یا نور یا نور مونږ تاسو که رښتیا هم په اسلام باندې عقیده لرو راځئ چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی وبین الراشی والمرتشی جهنم فی النار هغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په مینځ کې معامله کوي جهنم زائد دی نو رشوت اخیستونکي ورکوونکي ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په هغې دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا د یو څوک وکړي که چا وکړو هغه مجرم نه دی هغه مجرم دی هم موږ ته هم تاسو ته هم حکومت ته هم خدای ته هم قرآن ته هم آخرت ته که رښتیا څوک یوه عقیده ولري نو باید خپلې عقیدې ته خو وفادار پاتې شي که هندوان دي هندوان ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي مونږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار یو نور خلک عیسویت ته وفادار دي د عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټلی شوی دی ممنوع اعلان شوی دی ډاکټر صاحب څنګه څوک وکړه
میدان ښار نم اړیکه لرو هغه ما
خپله له دار تاسو مېلمنو سلامونه وړاندېکوم تاسو له پښتنه سلامونه پښتنه له دار چې آیا په دا فساد چې ډېر کال دومره په افغانستان کې خوستو وای د دې اصلي منبع په کوم ځای کې را په محاکمو کې ځکه چې په دا محاکمو کې شریعت نه صحیح تطبیقېږي چې د څو کسان د شریعت د نگاهنه د محاکم شي نو اکثر څوک د خنۍ کې چې پاساتو کې ځکه دا دولتي چارواکي اکثر پاساتو کې غوړي سره خوشحال بخوري
هم داسې د خیر اوسې د خبرونې په پیل کې په منبع او سرچینې باندې وغږېدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بل اوریدونکو مخلو مهرباني زمنګ سره اړیکه وصل ده، مهرباني خپل نظر مو وایې. بلې زمنګ غاوري خا اوریدون کې اړیکه وشل ده، یو بل اوریدون کې اخلو بیا ډاکټر صاحب تاسو په طرف. مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل ده، خپل نظر مو وایې. وعلیکم السلام. نوم مو نبی الله جان د زابل نه. مهرباني مهرباني خبرونه تراشه. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي نظر مو وایې خیر اوسه. بله خا اوریدونکې خبرې نه کوي، فکر کوم کوم سوال به نه درلودو. مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې لارې غږیز پیغامونه هم پرېښي، هغه اورو د دوی نظرونه په خپرونه کې شامل وو.
السلام علیکم محمد الله، تاسو سره د کابل ولایت نه په تماس کې یم. که امو غړي رشوت ورنکې نو رشوت به څوک واخلي؟ خو باید امو غړي له رشوت نه ځان وساتي، رشوت ورکول نه ځان وساتي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زما مطلب روزګان ولایت کې یو څه خبرې کوم. رشوت په اړه به تاسو ته داسې ووایم چې د وخت امیرین په هر کلي په هر باندې کې پل لري، هغه لاین چې د دایو په وخت کې د خلکو سره رشوت اخلي او بیا راوړي د وخت امیرین ته ورکوي. ځکه صداقه کاروبار دی، د خلکو خپل ځان ته مخصوص دلالان دي، خلک یې تباه او برباد کړه. یوه دعوه شروع شي هغه په کلونه خلاصېږي. حکومت څخه به دا خواهش کړي باید د دې رشوت نه ونیسي، یو داسې آیحت تعین کړي چې په نور میاشت سره وي او هغه په رشوت خورو پسې پلټنه وکړي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه ډېره خوشحاله یم چې دا دوه نفره په فساد ونیول او دلتا دیتا دواړو ملګري یا انډیوالي مهمه نه وه، بلکې د ولی جان او د نثار احمد مځکه ډېره مهمه وه. د دوی مسله ډېره مهمه وه، ډېر پرې خوشحاله شو، ډېر خوند یې وکړ، ډېره خوشحاله.
خا دا اوریدونکو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو، د خلکو ونډې ته اشاره کړې وه چې خلک باید فساد ور نه کړي، بل ویلې چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې هغه ورته خلک برابروي، بالاخره فساد ورکي او دا مسله مختلاړه شي.
تر ډېره بریده پورې داسې شوي دي چې ځینې کسان ټیټپوړي مامورین فساد کوي، بیا په هغې فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د هغې مشران چې وي چې په هره سطحه وي هغه ته پیسې پکې ورکوي. داسې شوي دي لکه په ګمرکاتو کې یا ترافی کې یا نور نور اړخونو کې. خو مهمه خبره یو ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت یې څنګه اخلي. منوم در سره، خو ځنی چرواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي، دام در سره منو. خو څنګه چې یو څوک وایي چې زمي وطن جوړوم، زه په خپل قانون مطابق چوکاټ دي، قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم، هغه کڅوګ یو کوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ور کوي، هغه فساد اخیستون کې افشا کوي، قانون ته سپاري. بل مهمه خبره چې ګوره، یوازې که حکومت کې فساد شته دی څوک ورو کولای شي؟ مونږ تاسو یو ختمولای شو. دلته د هر چا چې ټلیفون وکړي د خورکې نه دی ورونو نه زه ډېره ډېره مننه کوم. دوی یو مدني حرکت تر سره کوي، دوی یو داسې حرکت تر سره کوي چې زړونه سوځي، غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي. تاسو په خپلو سیمو کې ټولنې، مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شئ، حکومتي ادارې وڅېړئ. څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته، هغه ډېر ښه فلم و. یو هسپتال ته مړی وروړی وي، هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو. ها په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي. مدني ټولنې ورته وایي چې مونږ تاسو ته مړی دروړی و، دا ژوندی سړی نه و، نو هغه اسپتال چې دی هغه وتړي. نو دوی نه مغوښتنه دا ده چې تاسو د فساد پر ضد راپاڅېږئ، دا یوازې د حکومت دنده نه ده، زموږ ستاسو ټولو وظیفه.
هلمند نم یو اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه به وي ځکه د خپرونې وخت پای ته رسېږي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو افغان صاحب، ډېر بخیر راغلی. مهرباني خپرونې په اړه څه وایې؟
چې حکومتي چارواکو ته او عام ولس ته څه په کار دی چې د رشوت مخه ونیسي؟
او ډیره زیاته مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه دی وکړه هلمندی وروره. ما خو تا ته څه پکار دی چې څه وکړو؟ حکومتي چارواکی خو ناست د پتسکیرا په پاسپورټ په بل شي باندې رشوت اخلي. زه او ته باید څه وکړو چې خپل ګوندي، خپل خری، خپل وطنوال ته مو خیر رسیدلې وي؟ مونږ او تاسو باید راپاڅېږو. هغه چارواکی چې رشوت اخلي، د اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وښیو. که بیا هم حکومت څه ونه کړل، حکومت ګرم دی. وطن فساد، غیر قانوني چارې یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای. کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم ټلیفونونه وکړل، زه ډیره ډیره مننه کوم. خویندو، تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. کچیرې موږ تاسو په دې مبارزې ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. نو د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا دی چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عمل وکړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به یې په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې
شروع کړو،
بالکل ستر هدف ته به ورسیږو. کچیرې جناب زدان صاحب فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلي کار تسپر